السلام علیکم او سهار په خیر. دوشنبه ده د چنګاښ سرطان اومه د جون میاشتې 28مه په راپورونه کې د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پرمختګونو په اړه د افغان چارواکو ترڅنګ د سیمه ییزو لوبغاړو او د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي.
د دې خطر اوس هم شته چې افغانستان له هلو او کیفیت پرته بشپړ یوازې پریښودل شي، دا خطرناک ده.
په افغانستان کې د کورونا وایرس نوې څپې د ودونو د سالونونو په لسګونو خوندان وزګاره کړي. ایران وای د خپل اټومي تاسیساتو د نن د هغو کمرو لخوا خپل سوي فلمونه بچي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې نه فکړي وي د غي ادارې ته نور کوي د ژوند رنگونه هم خبرو.
مثلا ګیر باکس کته کو غرارې خرابې بدلووي کنه بیت مغه خپل لاغ کوم شي خرابې مغه بدلوو ته بیت بسپو.
دا خبري مجله تر اونې موده پایلې له خبرونو کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د کورونوي چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشوت. د بریتانیا د دفاع وزارت ځینې پټ اسناد د انګلستان د بسونو په یوه تمځای کې موندل سوي. د مصر او اردن مشران د یک شنبه په ورځ بغداد ته لاړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د کورونوي چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې د افغانستان له خاورې د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې، پاک سلمل کې ویلي چې دا ډله نه په افغانستان کې جوړه سوې او نه هم زموږ په خاوره کې فعالیت کوي. د پاکستان د کورونوي چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې رسنوي ته ویلي له طالبانو غواړي چې پاکستانی طالبانو او نورو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکاروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې افغانستان ټولو ترهګرو ډلو ته چې د افغانستان او سیمې ثبات او هوساینه له خطر سره مخامخوي په یو سترګه ګوري او په وړاندې یې بې توپیره چلند کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د افغانستان لپاره د ایران د ځنګړي استازي ابراهیم طاهریان هغه وړاندیز چې ایران، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې د جوړېدو لپاره یې کړی ومانه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې طاهریان پرون له اتمر سره په کتنه کې پاکستان ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات وړاندې کړل او د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د یوې غونډې جوړېدای د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. طالبانو د هغو راپورونو په عکس العمل کې چې وایي شاوخوا 1450 امریکایي سرتیری به په افغانستان کې پاتې سي چې د کابل د هوایي ډګر او ډیپلوماتانو امنیت خوندي کړي، وویل چې که په هره بڼه په دې هیواد کې نړیوال ځواکونه پاتې کیږي هغه به د دې ډلې لخوا اشغال و انګیرل سي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم دا خبره پرون یک شنبه له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې وکړه.
که دوی دلته پات شي نو زما په باور دا به په یو ډول د اشغال د دوام په معنا وي. په دې صورت کې به دا دوی وي چې له شوي تړون څخه سرغړونه کوي او موږ به بشپړ حق ولرو چې په وړاندې یې عکس العمل وښیو.
د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه تر اوسه چارواکو رسمن څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه ځواکونه به تر هغو په کابل کې پاتې سي چې د ترکیې ځواکونه د کابل د هوایي ډګر د چارو مسؤلیت واخلي. د بریتانیا د دفاع وزارت ځینې پټ یا محرم اسناد د انګلستان د کینټ ښار د بسونو په یوه تمځای کې موندل سوي. د بی بی سی نړیوال سرویس راپور له مخې دغه اسناد د یک شنبه په ورځ د وطن لخوا وموندل سول. د موندونکو د نوم په اړه څه نه دي ویل سوي. په موندل سویو اسنادو کې په افغانستان کې د ځینو بریتانوي ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه یو پټ سند هم شته. د مصر او اردن مشران د یکشنبه په ورځ بغداد ته لاړل چې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. دا په تیرو دریو لسیزو کې عراق ته د مصر د یو ولسمشر لومړنی سفر دی. د عراق ولسمشر برهم صالح پرون سهار د بغداد په هوایي ډګر کې خپل مصري ساري عبدالفتح السیسی ته هرکلی ووایه. د مصر او عراق اړیکې په نویمه لسیزه کې پر کویت د صدام حسین د رژیم تر یرغل وروسته کړکېچنې سوي دي. د اردن پاچا دویم ملک عبدالله هم پرون بغداد ته لاړ او د عراق له ولسمشر او صدر اعظم سره یې وکتل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول کانال په نوم د یوې اوبلارې د جوړېدو لپاره د کار پیل د خپل هیواد د پرمختګ په تاریخ کې یو نوی باب وباله. د دې اوبلارې پر جوړېدو 15 میلیارده ډالره لګښت کیږي. اردوغان چې د دې پروژې په پرنيستونکو مراسمو کې خبري کولې. د ته په اشاره چې د 15 شو هیوادونو متخصصانو د دې کانال په ماډل جوړولو کې ګډون کړی دی. ژمنو کړی چې دا به په نړۍ کې د چاپیریال ساتنې له نظره تر ټولو د ښې پروژې په توګه یاد سي. د ترکیه حکومت غواړي دا اوبلار چې د تور سمندرګي او مرمرۍ سمندرګي ترمنځ جوړیږي د باسپورس تنګي پر ځای وکاروي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، تودوخه لوړه درجه 13، ټیټه 14. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 19. مزار شریف اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 23، ټیټه 25. قندهار اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 24، ټیټه 40. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، تودوخه لوړه درجه 24، ټیټه 26.
د خبرونه د سر موضوع راخلو. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پرمختګونو په اړه پر افغان چارواکو سربیره د سیمه ییزو لوبغاړو او د نړیوالو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان قدرت ته ورسیږي نو به له افغانستان سره پوله وتړي. د چک جمهوریت ولسمشر ویلي چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل یو ستره تیروتنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي چې واشنگتن د افغانستان وضعیت ته په تیره بیا دا مسئله چې آیا طالبان په رښتیا یو سوله ییز جوړجاړي ته ژمن دي او کنه له نږدې څاري. په دې اړه تفصیلي راپور له نوریاس نورینه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې تاوتریخوالی او بې قانوني حاکم شي، او که طالبان واک ته ورسیږي پاکستان به دې ته اړ شي چې له افغانستان سره پوله وتړي. قریشی دغه څرګندونې پرون یکشنبه په ملتان کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې پاکستان په 2 کلونو کې 3.5 میلیون افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی او نور افغان کډوال نشي منلی. قریشی وویل د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو په خاطر به مجبور شي چې خپلې پولې وتړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې پاکستان به په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره خپلې ډیپلوماتیکې هڅې جاري وساتي او په دې هیواد کې به د داسې یو مشرتابه چې له ډیموکراتیکې لارې ټاکل شوی وي هرکلی وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دا اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د افغانستان د حکومت مشران اسلام آباد تورنوي چې طالبان په افغانستان کې د روانې جګړې یوه وسیله ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ د دوام د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې که پاکستان دغه سیاست چې په خبرو کې له جمهوریت څخه دفاع او په عمل کې د طالبانو ملاتړ کوي دوام ورکړي نو به هیڅکله هم د افغانانو باور خپل نه کړي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زمان هم د افغانستان راتلونکي ته اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې یوه ستره تېروتنه ده. ښاغلي زمان دغه څرګندونې د چک جمهوریت له CNN تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبې خپره شوه کړې او ویلي دي چې د ناتو وروستۍ سرمشریز ته د ده د وینا ډېره برخه پر همدې دردونکې مسلې څرخېده چې د ناتو نورو غړو ته یې وویل دا چې موږ له افغانستانه ټول ځواکونه راباسو دا په یو نازوان مردانه ډول د تسلیمي او اند خیانت په معنا ده. خغلی زمان دغه راز وویل که موږ بیا دې ته اړ شو چې په افغانستان کې له تروریزم سره جګړه وکړو نو به لا ستر به یې پرې کوو.
که بالاخره موږ په رښتیا وغواړو چې د تروریزم په وړاندې جګړه وکړو نو له دې پرته به چې بیرته افغانستان ته ورشو بل لار به ونه لرو. په دې صورت کې به د هغه په نسبت چې که هلته پاتې شوي وای ډېره زیاته به یې پرې کوو.
په اوس وخت کې د چک جمهوریت 250 سرتیری په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ماموریت کې دنده ترسره کوي چې له امریکایي او نورو د ناتو د متحدینو له ځواکونو سره یو ځای به له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 11 وځي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم واشنگتن ته په روسي سفر کې په افغانستان کې د تروریزم د خطر د زیاتوالي له پلوه ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي په یوه مرکه کې وویل القاعده چې له افغانستان پر امریکا د سپتمبر د 11 حملې تنظیم کړې وې د دې خطر شته چې بیا ځان غښتلی کړي او نړیوالو ته بیا ګواښ متوجه کړي.
د دې خطر اوس هم شته چې که افغانستان له هلو او کیلتیا پرته بشپړ یوازې پریښودل شي دا خطرناکه ده او افغانستان کېدای شي یو ځل بیا د تروریستي ډلو په ځاله بدل شي.
افغان او امریکایي چارواکو طالبان تورن کړي چې له امریکا سره د تیر کال د تړون له مخې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي شلولې او د دې ډلې غړي د طالبانو په خوا کې جګړې مخته وړي. خو عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که طالبان داسې انګیري چې له پوځي لارې به پر ټول افغانستان واکمن شي دا دې له مغزه وباسي. ورته خبر افغان ولسمشر اشرف غني هم په واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې وکړه او ویل
طالبان او د هغوی ملاتړي باید په دې پوه سي چې د زور له لارې افغانان دې ته نسي اړیستلی چې د دوی تابع سي. موږ بیا هم پر دوی غږ کوو چې اوربند وکړي او په سیاسي پروسه کې ښکیل سي، ځکه سیاسي جوړجاړی د یوې جګړې د پای ته رسیدلو یو نهایي میکانیزم دی.
افغان چارواکو د سولې د پڅو خبرو ملامتي پر طالبانو اچولې او دا ډلې تورن کړې چې د سولې د خبرو دوام تلیواله نه ده. د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچي پلاو ترمنځ خبرې چې د تیر کال په سپتمبر کې په دوحه کې پیل شوې په اوس وخت کې په ټپه درېدلې ښکاري. خو د دې ډلې د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پرون یکشنبې له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې د دغو خبرو د دوام لپاره د دوی د بندیانو د خوشې کېدو شرط تر اوسه نه دی پوره کړی.
زموږ د 15,000 بندیانو د خوشې کېدو په اړه دوی د افغانستان حکومت دا پروسه له شپږو میاشتو راهیسې ځنډولې او هغوی یې نه دي خوشې کړي. دا د سولې په خبرو کې د نه پرمختګ یو خنډ دی.
د افغانستان حکومت چې د سولې د خبرو په ترڅ کې تر اوسه د طالبانو شاوخوا 15,500 بندیان خوشي کړي ویلي چې نور به تر هغو خوشي نه کړي چې طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره رښتینې لیوالتیا ونښي. حکومت د غرض تور پورې کړی چې د ژمنې خلاف له خپلو زندانونو خوشې شوو ډیرو طالب بندیانو بیرته جګړو ته مخه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تونی بلنکن هم په افغانستان کې د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي د زیاتوالي او یو سیاسي جوړجاړي ته د طالبانو د نه لیوالتیا په اړه خپله نارضایتي څرګنده کړې او ویلي دي چې واشنګټن د افغانستان امنیتي وضعیت په جدي توګه له نږدې څاري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ملګرو ملتونو وغوښتل چې ژر دې د وروستیو وحشتناکو پیښو او روانو حالاتو د حقیقت موندنې لپاره یو بېطرفه پلاوی وټاکي. د دې کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی دی رواني پیښه د بشري او نړیوالو بشرپاله حقوقو لاړخه وڅېړي. نور حال په یو راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هواد کې د وروستیو جنگ جګړو په تړاو یو ځل بیا اندېښنه وښودله او د رامنځته شوې پیښو د پلټنې لپاره یې د حقیقت موندنې د نړیوال پلاوی د جوړېدو غوښتنه وکړه. د دغه کمیسیون کمشنر اویان شکر الله مشکور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی باید ژر جوړ او خپل کار پیل کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو له عمومي سرمنشي، د امنیت له شورا، د بشر حقوقو له عالي کمیساریو او نورو نړیوالو نهادونو غوښتي چې د وروستیو وحشتناکو پیښو او هغه څه چې په دې هیواد کې تیریږي په تړاو یې د حقیقت موندنې لپاره ژر تر ژره یو هیئت وټاکي.
نوموړی زیاتوي چې کمیسیون د پلاوی د جوړښت په اړه هیڅ ډول نظر نه لري. پلاوی باید منصفانه، بېطرفه، متخصص او غیر سیاسي وي. څو پیښې د بشر او نړیوالو بشرپالو حقونو له اړخه وڅېړي او خپل راپور د ملګرو ملتونو سازمان او اړوندو بنسټونو ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا یاد پلاوی دی د ملکیانو په ځانګړي ډول د مدني فعالانو، مذهبي لږکیو، په تعلیمي بنسټونو او د رسنیو په کارکوونکو د بریدونو او وژنو پیښې بشپړې وڅېړي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت غوښتي چې د دغه پلاوی د رامنځته کېدو او وروسته یې د کار او پلټنې په برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي. د دغه کمیسیون له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې افغان حکومت باید ځواب ورکوونکي ووسي او مجرمینو ته د سزا ورکولو پر وړاندې معافیت سره جدي مبارزه وکړي ترڅو د افغانانو له حقونو هر اړخیزه ساتنه وسي. په اعلامیه کې راغلي چې تیر کال د دوی د دو همکارانو د قاتلونو د وژونکو او پلټنو په برخه کې حکومت دوی ته قناعت ورکوونکی ځواب نه دی ورکړی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د حکومت په ځانګړې توګه د کورنیو چارو وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو دغه وزارت ویان د پیغامونو له لیدلو سره سره به هم په دې اړه ځواب را نه کړ. خو څه موده وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په دو همکارانو د برید عاملین یې نیولی دي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جنګ جګړو زور اخیستی، ځینې ولسوالۍ طالبانو نیولې چې حکومت تکتیکي شاتګ بللی، ځینې د حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي چې د جګړې له ښکې لوغاړو سربیره په دغو جګړو کې ملکیانو ته هم مرژوب لاوختي، خو د دغې مرژوبلې په اړه کره راپورونه په لاس کې نسته.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوس به دا واورئ چې د نړۍ په ځینو مطبوعاتو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
د هالند چاپ ان ال ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو د وتلو په اړه لیکل دي. په مقاله کې راغلي چې وروسته له شلو کلونو به په افغانستان کې د هالند د ځواکونو حضور روانه میاشت پای ته ورسیږي. د مقالې په وینا د هالند دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل ماموریت دوه بیرغونه د دې هیواد ملي نظامي موزیم ته سپارلي دي. د بیرغونو سپارلو په مراسمو کې ګڼو کسانو ګډون کړی، خو د مقالې په وینا د هغو هالنډي سرتیرو په یاد 15 څوکۍ تشې پرېښودل سوي وې چې په افغانستان کې وژل سوي وو. د ان ال ټایمز په وینا په افغانستان کې له 100 بهرني ځواکونو څخه 160 د هالند سرتیری وو چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په ځانګړې توګه اروزګان ولایت کې ځای پر ځای وو. وروسته هالند په کندوز کې د افغان پولیسو په روزنه کې برخه واخیسته. مقاله د هالند بهرنی چارو وزیر سیګرید کاګ له قوله لیکلې چې وایي نه غواړي تر شلو کلونو وروسته له افغانستان سره اړیکې پریسي او هیواد یې له افغانستان سره تلپاتې شراکت لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اپریل میاشت کې له ناټو مشرانو سره د غونډې پر مهال اعلان وکړ چې امریکایي نظامی پرسونل به د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. جاپان ټایمز ورځپاڼې د افغان ترجمانانو وضعیت ته پام کړی دی. د دې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې افغان ترجمانان د مرګ او ژوند ترمنځ دي. لیکوال په 1950 کال کې په ویتنام کې وضعیت ته کتلی او لیکلی دی چې د ویتکانګ حرکت په لاس د دې هیواد تر سقوط وروسته هغه کسان یا ووژل سول او یا هم بندي سول چې له امریکا سره همکاري کړې وه. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې امریکا وتوانېده چې 100,000 ویتنامیان له دې هیواده وباسي. لیکوال وړاندیز کړی چې واشنگتن خپل زرګونو افغان همکاران هم باید یوازې پرېنږدي او هغه څه چې په ویتنام کې وسول په افغانستان کې تکرار نسي. په وروستیو کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري اعلان وکړ چې زرګونو افغان ترجمانان به له افغانستانه وباسي. له پلانونو یو دا دی چې افغان همکاران ګوام سیمې ته انتقال سي چې د امریکا د قلمرو برخه ده، او دا خلک به د ویزو تر پړاو وروسته امریکا ته سفر وکړي. تر 3,000 زیات ترجمانان چې موټر چلوونکي، انجینران او هغه کسان چې په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې کار کړی د ویزو ترلاسه کولو ته سترګې په لاره دي.
د افغانستان د برېښنا شرکت درې کارکوونکي د برېښنا د پریسو یو ستنو د جوړولو پر مهال وژل سوي دي. دغه شرکت ویاند وي تر اوسه څرګنده نه ده دغه کارکوونکي د جګړې له کبله وژل سوي که برېښنا نیولي.
سید جلان چې له تیرو 15 کلونو راهیسې له برېښنا شرکت سره دنده ترسره کوله، د تېرې جمعې په ورځ د برېښنا د پرې شویو مزو د تړلو پر مهال څه ورکړه. فرهاد د سید جلان ورور دی. هغه وایي ورور یې د یوې 12 کسیزه کورنۍ سرپرستی کوله او د کورنۍ اقتصادي وضعیت یې خورا ناوړه دی.
جلان زمونږ د کورنۍ سرپرستی کوله، د خپل ناروغ پلار او مور او خویندو ورونو سرپرستی کوله. زمونږ کورنۍ کې یوازې جلان کار کاوه. مور می له تیرو 2 کلونو راهیسې پر ځای پرته ده. د هغې به تل خدمت کاوه، خو اوس ټولې بې سرپرسته کړل. جلان د ژوند ډېرې سختې تیرې کړې او یو کری کور کې ژوند کاوه او د کورنۍ یوه ستنه وه چې ونړېده.
سید جلان چې 38 کلن و د صحرا، زینب او زینت په نومونو درې لورګانې لرلې. نوموړي د طالبانو د حکومت د سقوط پر مهال د جګړو له امله له پروان څخه په لخمري ته بې ځایه شوی و چې دا مهال یې هلته ژوند کوه. فرهاد په ژړغوني غږ وایي چې د ورور ماشومان یې چې لا ډېر واړه دي د خپل پلار پوښتنه کوي، خدای ورته ځواب نه لري.
د جلان ماشومان لما تپوس کوي چې پلار مو چیرته دی چې زه ورته غیږه نشم ورکولی او ځواب نه لرم. د کورنۍ ستنه وه چې د خپل پلار مور سرپرستی کوله. یو لوی غرو چې موږ له لاسه ورکړ او برېښنا شرکت ته یې صادقانه خدمت وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دریو میاشتو کې د برېښنا شرکت په وینا کابل او یو شمېر ولایتونو ته د وارداتي برېښنا یو دېرش پایې ویجاړې شوې چې تر ټولو وروسته یې تېره شنبې د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د رباط په سیمه کې په ماین والوزول شوه. برېښنا شرکت هم وایي چې د دغه شرکت درې کارکوونکي د جمعې په ورځ په خنجانو کې د جګړې له امله د پرې شویو مزو د نخلولو پر مهال وژل شوي دي. د دغه شرکت ویان سنګر نیازي نن یکشنبې ازادي راډیو ته وویل تر اوسه معلومه نه ده چې کارکوونکي د جګړې له امله وژل شوي که برېښنا نیولې دي. خو نوموړي وویل چې سیمې ته پلاوی تللی تر څو موضوع وڅېړي.
د جمعې په ورځ زموږ دوه تنه د بغلان د برق کارکوونکي غلام جیلانی او نور الله چې دوی تخنیکي کارکوونکي وو، دوی په جګړه کې شلېدلي لاینونه بیرته سره وستول چې د جګړې له امله همداراز په برېښنا کې د ستونزې د رامنځته کېدو له امله دوی شهیدان شول، او یو هم کرنکارو چې له باندې نه استخدام شوی وو، نو درې تنه شهیدان شوي دي د تېرې جمعې په ورځ.
نوموړي وویل چې د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي ټیمونه له درې میاشتو هڅې وروسته په دې توانېدلي وو چې ړنګې شوې ستنې بیرته ورغوي، او پلان یې درلود چې د یکشنبې په ورځ د وارداتي برېښنا انرژي سل په سلو کې له اصلي شبکې سره ونښلوي، او د کابل او د وارداتي برېښنا په تګلوري کې پرتو ولایتونو ته یو ځلې بیا برېښنا ورکړي. خو دغه شرکت وایي ناپېژندو کسانو یو ځلې بیا د بګرام ولسوالۍ د رباط په سیمه کې د وارداتي برېښنا یوه ستنه په ماین الوزولې، او تخنیکي ټیمونه کار کوي چې دا برېښنا بیرته ونښلوي. دغه شرکت وایي د برېښنا ستنو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د افغان چارواکو له ژمنو سره سره دا چاره لا هم روانه ده چې دوی سخت اندېښمن کړي دي. برېښنا شرکت وایي باید امنیتي بنسټونه په دې اړه ژر تر ژره اقدامات وکړي. دې شرکت ویلي چې امنیتي بنسټونه تر دې دمه د برېښنا ستنو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. خو پوښتنه دا ده چې څوک د برېښنا د ستنو په لمنځه وړلو کې لاس لري. که څه هم امنیتي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو برېښنا شرکت مخکې په خپل اعلامیه کې ویلي چې ښایي سیمه ییز باج اخیستونکي، زورواکي، د نفتو د تړونونو شرکتونه او مافیایي جرمي او نورې ورانکاري ډلې د دغو پیښو تر شا وي. خو تر دې وړاندې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر ویلي د برېښنا د ستنو د امنیت د ټینګښت طرحه د بشپړېدو په حال کې ده، او ډېر ژر به عملي شي.
په کابل کې د ودونو د تالارونو مالکان وایي د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله څه باندې 15,000 کسان بیکاره شوي. بلخوا هغه کسان چې کوژدې کړي انتقاد کوي چې دغو محدودیتونو د دوی پروګرامونه ګډوډ کړي دي. تفصیل په یو راپور کې
نوید او مقبولې له کوژدې یو نیم کال وروسته تصمیم ونیو چې د کابل ښار د ودونو په یو تالار کې د واده جشن جوړ کړي، خو د کرونا د محدودیتونو له امله تالارونه تړل شوي او دوی د واده پروګرام هم لغوه کړ. په ورته وخت کې د ودونو د تالارونو مالکان وایي د کرونا له امله لګېدلو محدودیتونو د هوټلدارۍ صنعت له ماتې سره مخ کړی دی. د کابل ښار د حضوري چمن په سیمه کې د واده د یو تالار مالک حاجی باز وایي د قرنطین له امله کارونه په ټپه درېدلې دي. په ورته وخت کې د هوټلدارانو ټولنه وایي د ودونو د تالارونو له تړل کېدو سره سبان دی 15,000 کسان وزګار شوي دي. د دغه ټولنې رئیس نادر قرغایی ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې د ودونو 143 تالارونه تړل شوي دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له راتګ سره حکومت د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه ولګول. د دغو محدودیتونو په اساس د ښوونیزو مرکزونو، د ودونو د تالارونو او د ورزشي کلبونو فعالیتونه وځنډېدل. خو ځینې خلک وایي دغه محدودیتونه په سمه توګه نه عملي کېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسئله، ایران وایي د دې هیواد د اټومي تاسیساتو دننه د هغو کمرو لخوا اخیستل سوي فلمونه به چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې نصب کړي وي دغه ادارې ته نه ورکوي، ځکه ورسره سوي هوکړه نوره پای ته رسېدلې ده. دا خبره د ایران د پارلمان رئیس د دې هیواد یوې رسنۍ ته کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وای تهران به د ایران د اټومي تاسیساتو د ننه د اخیستل شوو کمرو فلمونه د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته ورنکړي، ځکه له دې ادارې سره د څارنې هوکړه ختمه شوې ده. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم پرون یکشنبه د قالیباف له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې اړه هوکړه د چنګاښ په درېیمه پای ته رسېدلې، نو ځکه به هیڅکله هم د اټومي انرژۍ ادارې ته ثبت شوي معلومات ورنکړي. د ایران پارلمان په تېره کب میاشت کې یوه مسوده تصویب کړې وه چې له مخې د دریو میاشتو لپاره د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې څارونکي کمرې پرېښودل شوي وې چې د اټومي تاسیساتو دننه فلمونه ثبت او هغه وڅېړي. دغه څارنه د یوې بلې میاشتې لپاره د چنګاښ تر درېیمې پورې غځول شوې وه. ایران او د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د اروپایانو په منځګړیتوب په خپلو کې غیر مستقیمې خبرې پیل کړې دي. د امریکا د متحدو ایالتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړون نه وویست او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. تهران هم په غبرګون کې دغه تړون په ترڅ کې کړې ژمنې په تدریجي ډول تر پښو لاندې کړې دي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن داسې نښې ښکاره کړي چې ګواکې امریکا لیواله ده چې بیرته له دې تړون سره یو ځای شي که تهران هم په خپلو ژمنو بشپړ عمل وکړي. د ایران د ولسمشر حسن روحانی د دفتر مشر محمود وایزی تېره اونۍ ویلي وو چې د هیواد د ملي امنیت عالي شورا به په خپله لومړنۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې سره د شوې هوکړې د اعتبار تر پای ته رسېدو وروسته پرېکړه وکړي چې آیا هغه وغځوي او که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن څه کم دوه اونۍ مخکې ویلي وو چې که تهران په دې کې پاتې راشي چې دغه هوکړه